دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ پښتو دویمه سهرنۍ خبرونه اورئ نن شنبه ده زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلې دي چې متحده ایالات په خارج کې نظامي موجودیت ته اوس زیاته لیوالتیا نه لري ټرمپ ویل غواړي چې ټول امریکایي عسکر خپل وطن ته راستانه شي ښاغلی ټرمپ چې د جمعې په ورځ د منیسوټا په ایالت کې یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله په مشخصه توګه د هغو امریکایي عسکرو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د حکومتي عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي ښاغلی ټرمپ ویل
And by the way, there's a time to fight. Nobody fights harder than I do, but there's a time and there's not necessarily a time. And sometimes I send letters out. It's called blue on green.
Trump will to jang khpal wakh lari aw de bal har cha pa nisbat zya jang kom khos de de wakh rar se de le de che mang khpal askar raw baso. Mang da se khalko ta nizami rozan war kaw che le zak rusta khpal topak mang askar ta nisi aw lashan pre dazi kai. De de da se pe khim Afghanistan ki wali dir chi wahshat na kiwi. ټرمپ ویل منګ یوازې د یوې میاشتې لپاره په سوریه کې پاتې کېدو خو اوس نږدې لس کاله مالته تیر شو د لنډې مودې لپاره افغانستان ته تللي خو نږدې نولس کاله کېږي چې هلته یو او اوس زموږ عسکر هلته د پولیسو رول لوبوي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ سپینې خبرې ښیي چې د امریکا خلک اوس د افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو طرفداري کوي متحده ایالاتو ویلي دي چې د ایران د تیرې د مخنیوي په خاطر سعودي عربستان ته د سلهاو نور امریکایي عسکرو پر مختلف وسلو د لګولو پریکړه کړې ده دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې په تازه دمو قواو کې جټالو تکي او د تات د پیټریاټ د دفاع اواز سیستم بطرې شامل دي په سعودي عربستان کې د امریکایي عسکرو شمیر اوس 3000 ته رسیږي د دفاع وزارت ویان ویل
Today the Defense Department announced the deployment of additional US forces.
ننده دفاع وزارت په سعودي عربستان کې د اضافي امریکایي عسکرو د ځای په ځای کولو پریکړه وکړه. خارجه وزیر پامپیو د دفاع وزیر مارک اسپر په دیاله د سعودي د مشرانو سره خبرې کړې وې. لبل خو ایران وایي چې د جمعې په سهار په سره بهیره کې د تیلو ټانکر په توغندي لګیدل او زیان اوښته دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د ترکی حکومت سکل تر دې مهاله 15000 او 270 افغانان استلی دي دغه نړیوال سازمان د جمعې پورې زویل چې 415 تنه په خوخه او 14000 815 په زور استل شوی دی ریپورت وایي چې د 2200 چې د 2019 میلادي کال له جنوري نه تر اوسه پورې له پاکستان او ایران نه هم 3,02,215 افغانان یا په خوخه او یا په زور استل شوی دی څلور اتیا کلن پاکستانی دینی عالم حافظ خان چې په 2013 میلادي کال کې امریکایي چارواکو د پاکستانی طالبانو د تحریک د ملاتړ په جرم د فلوریډا د ایالت له جماعت نه نیولی او د ټریریزم په تور په 25 کالو حبس محکوم شو شاید چې د خپل بند پوره کولو نه مخکې د روغتیایي عواملو په وجه باندې خوشي شي امریکایي مفتشانو حافظ خان پاکستانی طالبانو ته د $50,000 په لیږلو باندې تورن کړی و نوموړی څلور اتیا کلن دی د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړ ډیپلومات او د خارجه وزیر مایک پامپیو مشاور مایکل میکنلی له پامپیو سره د یوکرین د قضیې په سر د اختلافاتو په سبب د جمعې په ورځ استعفا وکړه له تیرو څلورین میاشت نه د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کیریلام او پولیسو په خلاف احتجاجي مظاهرې روانې دي خو د پرله پسې احتجاجونو په نتیجه کې د چین په دغه خود مختار سیمه کې 450,000 هغه خارجي مزدوران د سختو ستونزو سره مخ شوي دي چې زیاتره یې ښځې دي او د کار لپاره له اندونیزیان او فلیپین نه راغلي وي د امریکا حکومت یو پخوانی مامور د پټو معلوماتو د افشا کولو په تور باندې نیولی دی د کابل په شمول د افغانستان د غټو ښارونو په شان د قندهار د ښار اوسیدونکي هم دا وخت د پاکو اوبو د سختې ستونزې سره مخامخ دي
نونن بد از ما جیش نه پر اولاد وا جګر دل پریبل نه لری ک خوراک نه لری ک ابدا سلمنز نه لری مور ډیر ورګ ورګانو ته وا
جګر دا قندهار د خار د ای میرویس مینه د یو سیدن کې غوږ شید امریکا اکثر خبرې کولې دی او تازه ریپورت له مخې د نړۍ په زیاتره هوادونو کې د پاکو اوبو طبي زیرمې د اقلیم د بدلون په سبب مخ په کمیدو دي او ملګرو ملتونو پاکو اوبو ته لاسرسی د خلکو د بنیادي حقوقو په لیست کې شامل کړی دی دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت چې له کابل یې رسولی دی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د کابل ولایتي دفتر چارواکو د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په کابل کې د رای چونې په مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارولو او هم د رای ورکونکو د نمونو په لیستونو کې د ستونزو له امله د ترلاسه شوو شکایتونو وروسته یې پرېکړه کړې چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې مشر مابد کبیر پناهي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه پریکړو صلاحیت نه لري.
معرفي رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی ابراهیمی ویل د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر لخوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس معرفي کول د قانون پر خلاف دي او د ټاکنیزو شکایتونو دولتي دفتر د واک څخه بهر پریکړه هم ده. خغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون ټولو هغه پریکړو پلي کېدو ته ځان پابند ګڼي چې د قانون پر اساس وي.
کمیسیون
کارت انتخاباتی محترم میخوایم. خغلی ابراهیمی ویل موږ د ټاکنیزو شکایتونو د محترم کمیسیون څخه غواړو چې هغه اقدامات چې د قانون پر اساس وسی موږ پرې عمل کوو او هغه څه چې د قانون پر خلاف وي موږ ته د منلو نه دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه کمیسیون د کابل دولتي دفتر د چارواکو د پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کمیسیون خپلې ارزونې کړې او اوس د لوی څارنوالۍ کار دی چې پر خغلی پناهي باندې د شو شکایتونو پلټنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د وایم راسل محمد رضا پیاس امریکا کې اشنا رالیو ته نجومی پور زویل چې د کمیسیون خپل کار د ټاکنو د قانون او کړنلارو لمخې پر مخ وړي.
البته خو د ری رابطه کمیسیون شکایت فیصله نه کړه.
البته په دې برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه نه ده کړې او په دې برخه کې کمیسیون په خپل پریکړه نه کوي، یوازې اسناد او شواهد د یوې دوسی په بڼه علی او قضایي ادارو ته سپاري.
قضایي نه سپاره.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د چارواکو د ویلال مخې خغلې پناهي د جمعې پر ورځ هم په خپل دفتر کې په کار بوخت. د قانون لمخې پناهي د خپل ځان څخه د دفاع لپاره درې ورځې وخت لري چې ټاکل شوی سبا د شنبې پر ورځ به پای ته ورسیږي. هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او د شکایتونو د کمیسیون پر پریکړې قناعت ونه کړ، نو بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته سوال کیږي. که مرکزي کمیسیون د کابل دولتي دفتر پریکړه تایید کړي، نو بیا به دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مشارکت برخې ته تر پاملرنې وروسته په دولتي ادارو ښځینه مامورینو حضور زیات شوی دی. د بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو ښځینه پلاوی د کندهار له ولایتي مقاماتو سره په لیدنې کې ویلي چې غواړي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ځینې هڅونکي پروګرامونه پیل کړي. نور تفصیل د عزیزولا پوپل پر رپورټ کې واوري.
په کندهار کې ښځینه پالانې وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو حضور تر پخوا ډیر سوی دی. په دې برخه کې د هڅونکو پروګرامونو عملي کول د ښځینه پالانو په وینا د پام وړ مهم ټکی دی. د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیا اسکزی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ښځینه مراجعینو پر شمیر یې هم مثبت اغیز کړي.
زموږ د ښځو تعداد په دولتي چوکاټ کې مخ پر زیاتېدو دی، خصوصا د معارف په برخه کې، د کارونو اجتماعي په برخه کې، تر څنګه هم سیاتمی په برخه کې. هر کال زموږ خویندې تعداد زیات کیږي، ولې په ځینې دولتي اداراتو کې هم امکان لري چې څو تنې اضافه شوي وي. چې د هغې جملې څخه مثال یې زموږ ولایت مقام یادوري کولای شو چې دلته هم زموږ خویندې هم په پلان کې هم دي او انشاءالله به تعداد به زیات شي. او تر څنګ هم نور ادارات هم د جندر پښتون اعلان تور کړی دي.
د کندهار غونډې په سنتي ټولنه کې د کورنۍ لوري ښځینه تعلیم ته اوس پاملرنه په ټولنه کې د لوستو میرمنو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. په کندهار کې په رسمي چارو کې د ښځینه کارکونکو د پرمختګ او سنځو ته د حل لارو په موخه د بهرنیو چارو وزارت یو ګډ پلاوی د ارزونې په چارو بوختي. د بهرنیو چارو په وزارت کې په بینالمللي کچه د ښځو او بشري حقوقو د چارو رئیس پروزان نوابی د کندهار ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې تیر ورځ ویلي چې افغان حکومت په ولایتي کچه هم د ښځو د مشارکت زیاتوالي ته پاملرنه ډیره کړې. په دولتي ادارو کې دوی تنې په کار بوختي مامورینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي آشنا رادیو ته داسې ویل.
په کندهار ولایت کې اوس د شوزو پر پټلا ډیر په مختک شوی دی. د شوز د پاره دا ډیر شکا دی چې لوړ زده کړې وکي او خپل ځان ته ډیر زمينه برابر کړي.
د پخواسخه اوس معنی کې ډیر د کار زمينه د شوزو پاره برابر سي. پخوا چې وو شوزو ته په داس ځایو کې کار نه ورکوي، کورنۍ دی اجازه ورکړي چې راسي ترڅو دی په دا ځای کې کار وکړي، ترڅو آینده لري خپل آینده ته پام وکړي او د کار څخه زده کړه وکړي او تلاسي.
په تیر کې ونی وکه دا و چې د کلتوري ارزښتونو په پام کې نیولو سره دولت شزینه مامورینو ته د کار ځانګړي ځای په پام کې نه دی نیولی او نه هم دوی ته دومره بستونه په پام کې نیول سوي چې هلته په یو ځای کې څو شزینه کارکونکي کار وکړي. که څه هم په کندهار کې د لوستو ښځو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو ډیری وخت دوی شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې ورته کار په اسانۍ سره نه پیدا کیږي. د کندهار ولایتي مسولین هم دا خبره مني خو وایي چې حکومت په دې ورسوي کې د برخې ته خپل پاملرنه ډیره کړې. د غراز ولایتي مسولین زیاتوي چې د ماموریت لپاره د استخدام په بهیر کې د ښځینه مامورینو لپاره په ازموینه کې ځینې تشویقي او امتیازي نمرې هم اوس په پام کې نیول سوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو سره امریکایي ماموریت سر ته رسېدلی او دې ته اړتیا نه ګوري چې هغه هیواد ته د جګړې لپاره زرګونه سرتیري ولیږي.
د جمعې په ورځ د ترکیې جنګي الوتکو، عام ځکنیو توپونو، د سوریې د راس العین او تلبیز د سرحدي ښارګوټو شاوخوا سیمې په نښه کړي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې ترکیې له دغو دواړو ښارګوټو سره نه کلی نیولی دي. هغه همداراز وویل چې په جګړه کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یا کوردي ملیشو 2 جنگیالي او د ترکیې له ملاتړ څخه برخمن 4 سوریې یاغیان وژل شوي دي. ترکیه وایي چې د کوردي ملیشو سلګونه کسانې وژلي او یو ترکی سرتیری وژل شوی دی. د سوری کوردانو له ساتنې څخه د لاس اخیستلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو انتقادونه پارولی دي. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې امریکا 3 لارې لري، هلته زرګونه سرتیری ولیږي او پوځي بری ترلاسه کړي، د پیسو بندیزونو له لارې ترکیه سخته وځپي او یا د ترکیې او کوردانو ترمنځ منځګړی ته وبکړي. ورساله خبريالانو سره په خبرو کې هغه وویل
You have the choice of bringing in the military and defeating everybody again.
موږ څو انتخاب لرو، یو لاره پوځي ځواک کارول دي او بل په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګول دي او یا هم د ترکیه او کوردانو ترمنځ منځګړی توپ کول دي.
هغه هم دا زیاته کړه
I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک پوځي لارې خوخول غواړي او هغه سیمه ته بیرته د امریکا ورته غواړي. مونږ جګړه وګټله، مونږ سیمه پریخودله. زه فکر نه کوم چې مونږ هلته ستنېدل غواړو.
خو یو مخکښ دیموکرات سناتور چک شومر په ټرمپ تور پورې کړ چې غیر مسؤلانه پریکړې کوي.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate.
ولسمشر غواخ کړای ک ترکیه ل خپل بریدا تیر شي نو د ترکیه اقتصاد به نیست او نابود کړي. دغه غواخ په ظاهره هیڅ غیز نه درلوده او دغه غواخ ل خبرولو سره سم هیر کړ.
دا ژغورنې نړیوالې کمیټه یا آی آر سی ویلي چې دغه جګړې په لومړی ورځو کې 45,000 کسان خپل کورونو پرې خولته اړشوي دي. مرستندوی ډلې د جګړو لوریو ته یادونه کوي چې ملکی کسان خوندي وساتي. هغوی همداراز هغو زرګونو کسانو ته د بشري مرستو رسیدل غواړي چې د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه چې په هغې کې ځینو غړو له ترکیې وغوښتل چې دغه پوځي عملیات ودروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس وویل چې هغه د سوریې د ستونزې په یو پوځي حل هیڅ باور نه لري.
Any solution for Syria will need to respect the sovereignty of the
سوریه د کشالې د حل هر ډول لار باید د سوریه د حاکمیت بشپړتیا او یووالي درناوي وکړي.
خو په کوردی ملیشو دا ترکی تمرکز هغه اندېخنې زیاتوي چې د اسلامي دولت هغه جنگیالي چې کوردی ملیشو نیولې دي کولای شي لبن څخه خوشي شي او بیا یاغي توپتا مخکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. څلور میاشتې وسوی چې په هنګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه کیږي. د دغه ناورین له کبله لږ تر لږه 400,000 کورنۍ چې د اندونزیا او فلیپین اوسیدونکي دي اغیزمن سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویان تقریبا څلور میاشتې کیږي چې مظاهره کوي او لا هم روان دي.
دا اوس د هنګ کانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. موږ د شنبې او یک شنبې او رخصتۍ په ورځ مظاهره کوو.
په بریټش کالونۍ کې مظاهرو پر ژوند اغیز کړی دی. لږ تر لږه 400,000 کورنۍ کارکوونکي په تېره اندونیزیایي او فلیپینۍ مېرمنې اغیزمنې کړي دي. د اندونیزیا اوسیدونکي رینی آتی وای د دې اونۍ مظاهرې د هغې د اونۍ رخصتۍ ګډه وډه کړه.
مونږ په عذاب کړو خو هیڅ هم ویلای نشو. مونږ دلته کار ته راغلی یو.
دا کارګر د میاشت په اوسط ډول $600 معاش لري. د اوسیدلو لپاره شخصي ځای نه لري او نشي کولای چې د کار مالکانو په کور کې اوسیږي. خو د رخصتیو په ورځو کې معمولا دوی په عمومي ځایونو کې سره راټولېږي. له کله نه چې مظاهرې پیل شوې دي دوی اختیارونه هم محدود شوي دي، په ځانګړې توګه په هغه ورځو کې چې مترو بندې وي. د فلیپین اوسیدونکي تیسا دوسینا اته کله کېږي چې په هنګ کانګ کې اوسیږي. نوموړی وایي
د مظاهرو په تیره د رخصتیو په ورځ کې مونږ ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په دې ډول مونږ په یو ځای کې ناست یو، چیرته تللی نه شو ځکه ترانسپورت نه وي.
دا مېرمنې وایي دوی د دیموکراسۍ پلوه مظاهرو ملاتړ نه کوي او نه یې ردوي، خو دوی په مظاهرو کې له ګډون څخه ډډه کوي ځکه کېدای شي چې پکې پناه شي او اوښکې بهوونکی ګاز پکې وکارول شي. د فلیپین اوسیدونکي تیسا وایي
مونږ له دوی سره یو ځای کېدای نه شو. سمه ده، مونږ یې یوازې سیل کوو او ځان ډاډه کوو چې خوندي اوسو.
د دیموکراسۍ پلوه فالین وایي د دوی مبارزه د اوږد مهال لپاره ده. یو تن وایي
مونږ یو دیموکراتیکه ټولنه غواړو. مونږ واقعي حکومت غواړو. مونږ د حکومت او خلکو ترمنځ د قدرت برابري غواړو.
دا یو مبارزه ده چې دغه کارکونکي مېرمنې دا مظاهره لری ګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
په کندهار کې د چشاک د اوبو نشتون یو جدي روغتیایي ستونزه ګرځېدلې ده. د کندهار د ښار پر نفوسه او مرکزي سیمې اوس د چشاک اوبه نه لري. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د میرویس مینی اوسیدونکو ماشومان دي چې د اوبو له ټانکر څخه کورونو ته اوبه وړي. د چشاک د پاک اوبو ستونزه تر نورو ډیره د ښار په ختیځ کې د اجازیز مرکزی برخه کې د معلمینو کارته او انصاري مینه، لویدیځ کې میرویس مین او شمالي برخه لوواله کې ډیره لیدل کیږي. تیره اونۍ د ښار د لویدیځ برخې میرویس مینی اوسیدونکو د دې ستونزې له کبله ولایتي ادارې ته خبرداری ورکړ چې که د اوبو رسولو اداره ستونزه حل نه کړي نو د اعتراض په ډول به د کندهار هرات لویه لاره د ټرافیک پر مخ وتړي. د سیمې اوسیدونکي د چشاک د پاک اوبو د نشتون په باب خپلې ستونزې داسې بیانوي.
نو نن به داسما جیش نه پر اولاد واجی د پریبل نه لري که خوراک نه لري که داس منز نه لري. موږ ډیر ورګانو ته واجی د ورغلی زمر ناره چا نه دا ورېدل. موږ دغه حکومت ته دغه خوایشت ک موږ پر ولس بولی او موږ چې دغه واجی د برکی او زمر د بیا بانو بس موږ په در نه خوري. موږ ډیر علی ځلی کړی دي. موږ غواړو چې زمر په منځ کې دغه د غرونو ولوري او جوړي سم موږ ته د مخزن جوړ سي زمر وکړي ته یو باور کې.
روغتیایي مسؤلین هم د چشاک د پاک اوبو لپلوه اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل ډاکټر نعمت الله حکیمي آشنا رادیو ته وویل چې د چشاک د پاک اوبو د نشتون له کبله ورځ تر بلې روغتیایي ستونزې ډېریږي. دوی وویل چې په ښار کې د اوبو د سرچینو نمونې او لابراتواري معاینات دوی اخیستي چې د دې ښار د ډېرو برخو اوبه د استفادې وړ نه دي.
د پاک اوبو نشتون په ټول افغانستان کې یو غټ مشکل دی، خصوصا په جنوبي غرب حوزه کې. دلته اکثره ځایو څخه چې موږ د اوبو سمپلونه اخیستم، خصوصا د روغتیایي مراکز څخه، چې هغه په یو نوی هغه بعضې میکروبونه پکې شتون لري و پاک اوبه نشته. خصوصا د اسهالاتو ارکام، خصوصا په ګرمي په موسمو کې د اسهالاتو ارکام خو بیخي ډیر دي. عامل چې تقریبا 15% د چټل اوبو څخه رامنځته کیږي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې د دې ښار نفوس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي او د ګاونډي ولایتونو په ګډون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دی ولایت داخلي کډوال هم زیات راغلي چې لکه بلې د عامه خدماتو په برخه کې نیمګړتیاوي رامنځته شوي. په کندهار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر نادر کاکړ وایي چې دوی د ښار په ځینو برخو کې د اوبو رسولو شبکې د مرسته کوونکو په مالي مرسته برابرې کړې خو ګټ اخیستونکي د قانوني مراحلو ته کولو ته نه دي حاضر شوي.
موږ هلته ټول مشترکین مو میټري مشترکین دي. د میټر په اساس که دوی ته خدمات نه کیږي زموږ یوه څنګه په لوی وله کې عملاً ستا زموږ تخنیکي ټیم ورې دی زموږ دغه زون مسؤولین ورې دي. لطفا خپل ستونزې زموږ سره شریک.
خو له دې ټولو سره سره د کندهار ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه لري او وایي چې خپل کارونه یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. له دې سره ترڅنګ په یوه تازه اقدام کې په ولسي جرګه کې د کندهار استازي په ډلیزه توګه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن ادارې ته تیره ورځ ورغلي او له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په کندهار کې د چراک د پاکو اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او په جاپان کې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو لپاره تیاری روان دی. په همدې لټ کې په دې وروستیو کې د خپل چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر ترسره سو. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
له توکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکي بس ازمایښتي سفر ترسره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریلګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافټ بانک په نامه یو نړیوال شرکت لخوا په ګډه ترسره کیږي. د دغه پروژې مسؤول وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي. موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپل چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو. روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 12 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپل چلیدونکی بس د انوشیما د ښار له مرکزي سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې ترسره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي او د وس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپله چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنگ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني او بس له مخکې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپله چلیدونکي سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي او همدا چې دغه کسان ولاړ دي که ناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په توکیو کې د نظارت له یو مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
شکر ناروغي اصلا د زموږ تاسې په وجود کې یوه غوده موجوده ده د پانکراس په نامه باندې. د همغه غودې څخه یو ماده یو کیمیاوي ماده اکراجیږي وینې ته ځي دی انسولین په نام سره یادیږي. نو شکر په هغه وخت کې منځ راځي په کوم وخت کې چې یا زموږ دی انسولین په هغه غده کې هماغه انسولین مقدار راټیټشي هغه حجرات له منځه ولاړ شي او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د مشتاس د وجود په حجراتو باندې تاثیر ونه کړای شي، یعنی مشتاس د وجود حجرات د هغه په ضد کې مقاومت وشي، نو شکرې مرض منځ راځي.
بله ډاکټر صاحب، څنګه پوه شو که یو څوک شکر ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فامیلو کې څوک شکر ناروغي لري، هغه کسان چې عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبرې، ځکه چې عموما په هغو کسانو کې نسبتا زیاتې شي چې په فامیل کې نور خلک شکر په ناروغي باندې اخته وي، او نور اعراض په شکل باندې دي خلک تشه کیږي ډېر زیات، وزن له سر کوي، تش جواب چی یا بولو ته ډیر زی، اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګو به من ځان ته شي شمې ټول شپې شم تنده ډیر زیاتې، او په اکثر وختو کې لکه ذکر مو کو وزن یې امکان لري کم سی او بس ته ګمرته زیات پیدا کیږي، په دغه سي اراز باندې دغه سي اراز خلک ډیر وخت لپاره لري، ډیر څو هفتو لپاره لري، حتی د میاشت لپاره لري، دا سي اراز خلکو ته نه معلومیږي، خو په دغه صورتو کې باید خلک د ویډیو معنا وکړي تر څو شکر او چته،
یعنی د دې ناروغي د شکر د ناروغي د لپاره کوم د تداوی لار سته چې په ساده ډول وي او یا فرزند د ډاکټر د خواځخه چې کوم پیشنهاد ورته کیږي؟
بالکل، د شکر ناروغي عموما په دوه ډول باندې، یو هغه د سیاغه د مشتاش ذکر وکړي د پانکراس امغه په وده کې وجرات لمنځه ولاړ شي، دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي، یو د شکر ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي، د غټ عمر ته خلکو کې پیدا کیږي، هغه ته دوه قسم وایي، او د دوه لپاره ته دا وشته تقریبا تر یو حد پورې یو شان تداوی هم لري، هغه د په اول وختو کې خصوصا چې مشان کې پیدا کیږي په لویانو کې پیدا کیږي، د پښتلا باندې د ټانو ته وایي پلانکې حساب دي شان په ریسکو وزن یو څه کم کوي، په لری په غوول شو چې کله دې سره شي کله هغه سره نشه کېدل، او شکر بیا هم وچته د واغان موجودیت لري، د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي، کله هغه سره هم د شکر وچته والی زیات وو، بیا هم ماده مشتاش په بدن کې فرازیږي چې د ژوند په نام سره دی، هغه هم د جود لاري د پچکاري لاري ناروغان خپل ځان ته ترتیب کولای شي، یعنی کچرته مشتاش د واپس شکل باندې مالکو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو، کولای شي مشتاسي د شکر په اساس کوم مشکلات مستری له غوښانو ځان وژغورو.
بله ډاکټر صاحب، اکثره حامله شې د په شکر باندې د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي، دا څه ډول شکر ده؟
بالکل، شته خوري عمدغه هم یو ډول شکر ده، هغه ته په انګلیسي په ژبه باندې جستیشنل ډایبټیز وای، په دې شکل باندې چې خوندې ور باندې د حمله توپ وخت کې باندې اخته کیږي، څو وخت اولاد پیدا شي امکان لري شکر یې بستر اچي شي، خو همدغه خوندې بیا دی په صحیح شکل باندې شکر په ناروغي باندې په اخته کې دوی د خلکو ستانس زیات، یعنی همیشه باید خپل شکر خیال وساتي، او په مطلب کې څو میاشتې کې باید دوباره وکتل شي، ځکه اکثره دغه کسان بیا د شکر په ناروغي په اخر کې امکان لري اخته شي.
که په اخر کې سوال در څخه وکم چې د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې د شکر په ناروغي اخته نوس؟
د وزن کمول.
بله،
مثلا شکر په ناروغي باندې اخته کېدل به امکان لري سړی په ډیر مکمل شکل به مخ ونه نیولای شي، که چېرته څوک باندې اخته کېږي، خو که څوک وزن کم کړي او سپورتس کوي، تمرین کوي، د صحي خوړو نه استفاده کوي، ډیر زیات امکان لري چې چانس د شکر د ناروغي مخنیوي وکړي، او که څه هم باندې راشي امکان لري دوا ته ضرورت وي.
ډیر مننه ستاسو څخه کورمودان محترم ډاکټر صاحب امان شمس. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت